درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو خبرونه او ریزه اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وای د ورستیو سیلونو له عمله د افغانستان په لاس ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمیر یو څلوېشتنو ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن ازادي رادیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي د چنګاښ له نهویشتمې تر ننه په میدان وردګ، کابل، غزنی، کونړ، پکتیا، خوست، ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورستان کې د سیلونو د راوتو په پیښو کې و 50 تنه نور ټپیان شوي دي. د رحیمی په وینا د سیلونو له امله 290 کورونه نړیدلي، 450 څاروي تلف شوي او تر 1000 جریب زیاته کرنیز ځمکه او باغونه هم تخریب شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتو خبرداري ورکړې ده. د سیلونو په اړه په یو تازه را رسیدلې خبر کې ویل شوي چې د پروان ولایت په شینواري او سیاګر ولسوالیو کې نن ماسپښین 2 بجې د سیل د جاری کېدو له کبله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. په مړو شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري کړي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبر کړي، ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسالو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړي. په عین حال کې شاغلی بلینکن پر خپل ټویټر لیکلی چې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان او نورو ګډو سیمه ایزو اندیښنو په اړه خبرې کړي دي. بلینکن ندی ویلي چې دا اندیښنې کومې دي، خو له دې مخکې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې پاکستانی طالبانو او نورو تروریستي ډلو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. شاغلی دوراني په یو ټویټ کې کښلی په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نور مسئلو په اړه خبري کړې دي. شاغلی سینیرلی اوغلو په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالی هینا ربانی کار سره هم د افغانستان پر مسئلو خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداروي متخصصان د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ ساحې ته څیرمه پرسونل ضد ماینونه موندلې دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د متخصصانو ډلې د اټومي بټۍ د منځنۍ او باندنۍ ساحې د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمېر ماینونه لیدلې دي. او د اروپا اتحادیې د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبري وکړي. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د لیږد له موافقې ووته. د اروپا اتحادیې د کرنې وزیران غواړي د جګړې ځپلي اوکراین د ګاونډیو هیوادونو د بزګرانو لپاره د غلې بیې هم ثابت وساتي. د اوکراین د غنمو د موافقې له لغوه کېدو وروسته دا لومړی زل دی چې دا وزیران غونډه کوي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او پاکستان له بندرونو چارو وزیرانو سره پر افغانستان شخیدلې. په ورسته ورځو کې تو امریکایي چارواکو له پاکستانی مشرانو سره خبرې کړي، دلیل یې څه کېدای شي؟
طبیعتا چې پاکستان به امریکای ته شکایت کړي او د امریکای د کومک غوښتنه وکړي.
د افغانستان لپاره د پاکستان استازی ویل ملګرو ملتو سره د طالبانو د رژیم پر رسمیت پیژندلو خبري کړي. د کانګرس یو مشر امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته سفر ونه کوي. معلولان له خلکو شکایت کوي.
زه روانې ما او ماته د سیو غږ شو چې نه ګټه یا د سی بل خوري ورته وای دی اړې یا ډندې
دا به هم درته وای چې ټویټر له پرونه خپل لوګو بدل کړی ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري او پاکستانی سیال سره د افغانستان په ورستیو حالاتو خبري کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کښلي چې انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم لیکلي محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو ژغیدلی دي. جزئیات د امید ظاهر مل پرابور کې اوري.
افغانستان یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو، قطر او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلمنځي خبرو یو مهم بحث و. درې واړه وزیران پرون د افغانستان په اړه غږېدلي او تر یو حده یې د دې خبرو اترو جزئیات رسنیز کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپله ټویټر پاڼه د انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ټلیفوني اړیکې په اړه خبر پاڼه کې ولیکل. دواړه لوریو په سیمه کې د امن، ثبات او پرمختګ لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د رغنده ملګرتیا په اهمیت تاکید کړی. د سیمې په امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه یې هم خبرې کړې او تر څنګ کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ په دوام ټینګار کړی دی. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا تېره شپه ناوخته د دې ټلیفوني مکالمې خبر ورکړ. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یوه پاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ انټونی بلینکن او بلاول بوټو د ګډو سیمه ییزو اندېښنو په اړه هم خبرې کړي دي. دواړو لوریو ندی ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي. خو تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. خبر پاڼه کې د ښاغلي بلینکن له قوله دا هم لیکل شوی چې پاکستانی ولس د ترهګریزو بریدونو له امله ډیر زیانمن شوی او د امریکا متحده ایالات له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره د دوامدارې همکارۍ لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دي. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تېره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن ترمنځ ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو، د اوکراین کړکیچ او د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په ګډون د افغانستان په وضعیت هم خبرې اترې شوې دي. خبر پاڼه کې یادونه شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو همغږېدلي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا متحده ایالاتو او قطر د 2020 کال د نوومبر په 12مه یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتنه او استازیتوب کوي. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستو په چاره کې مهم رول هم لوبولی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر ثبات خبري کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري ساري سره هم له افغانانو سره د مرستو پر لارو چارو شخېدلې دي. مرسلین ارسلا د افغانستان پر مسئلو له پاکستاني او قطري سیالانو سره د انټونیو بلینکن د خبرو پاړه د پاکستان په چارو کې د افغانستان له پخواني ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی سره مرکه کړې او په فایل کې ترې پوښتلي چې اوس مهال د امریکا او پاکستان دریزونه د افغانستان په مسأله کې څومره سره ورته دي.
امریکایانو په افغانستان کې دوه شاخې ستراتیژي مخته بیوله، یو یې جنگ د تروریزم په مقابل کې و، بل جنگ د شورشیانو په مقابل کې و. هغه د شورشیانو مقابل کې جنگ ختم شو، د دوحه معاهده امضا شوه او شورشی په حاکمیت باندې بدل شو. اما د تروریزم مقابله کې جنگ دوام لري او دا چې د افغانستان فضا د امریکا په اشغال کې ده او د هغوی قوتونه ګرځي. اوس خبره دا ده چې پاکستان شکایت لري چې زما په خاوره کې تروریزم ډېر شوی، ټی ټی پی او نور متحدې ډلې په پاکستان په فوج او نورو مقاماتو باندې حملې کوي. طبیعتاً چې پاکستان به امریکې ته هم شکایت کړی او د امریکې د کومک غوښتنه به یې کړي د ټی ټی پی مقابل کې چې د پاکستان په وینا په شرقي او جنوب شرقي افغانستان کې ځای په ځای دي او په پاکستان کې حمله کوي. البته دا د پاکستان ادعا ده. نو اوس دوی خبرې په همدې کوي او دا چې د افغانستان کې د ثبات خبره کوي هغه هم مهمه ده، چون طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی مګر ثبات ته نه دی راوستی. ثبات خو هغه وي چې د افغانستان ټول خلک په خپله خوښه یو نظام جوړ کړي او هغه ټولو ته د قبول نظام وي. هغه ته حالت نشته په تاسف سره.
د ترهګرۍ او اورپکي فعالیتونو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان دریځونه اوس سره ډیر ورته نه دي. امریکا متحده ایالات څه ناڅه د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو له اقداماتو راضي ده، خو برعکس پاکستان بیا شکایتونه لري. نو په داسې یو حالت کې پاکستان او امریکا متحده ایالات څنګه کولی شي د یو باثباته افغانستان او د یو ګډ هدف لپاره په افغانستان کې سره کار وکړي؟
اوس د امریکا او د طالبان ترمنځ د اختلاف نقطې شته دي. طالبان غواړي چې امریکا د فضا نه وځي د افغانستان، خو امریکا وایي چې نه، زما جنګ د تروریزم په مقابل کې ختم شوی نه دی. پاکستان هم د حضور معنی نه دی. پاکستان هم د لاره ورکړې امریکا ته چې د افغانستان فضا کې حضور ولري. پاکستان بیا دا توقع لري چې امریکا د ټي ټي پي او د هغوی د متحدینو په حصه کې هم عین اقدامات وکړي چې د داعش القاعده
په حق لیکي. قطر خو اوس په یو ډول په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو لګټو محافظت کوي او دغه راز د یو منځګړي هیواد په توګه د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو حکومت ترمنځ رول لوبوي. نو دوه څونه توانېدلې چې د دواړو لورو شرایط او غوښتنې پر دوی ومني او د تعامل یوه فضا رامنځته کړي؟
ځینې وعدې داسې وي چې طالبانو به کړې وي د مذاکرې په وخت کې، او قطر کېدای شي امریکا ته قناعت ورکړی و چې طالبان به په دغه دغه مواردو کې ډېر نرمش ښیي. او اوس به هغه طالبانو نرمش نه ښودلی، نو قطر به هم طبیعتاً چې جوابدي تر یو حده پورې، مثال په توګه د ښځو د کار، د جنکو، د مکاتبو یا د تروریستي ګروپونو د حضور په هکله، دا هغه موارد چې په هغه وخت کې کېدای شي قطر وسیله شوی امریکې ته قناعت ورکړي. خو اوس به امریکا ورنه غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پاکستان په چارو کې د افغانستان پخوانی ځانګړی استازی محمد عمر داودزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکل افغانستان ته د امریکایي چارواکو له سفر سره سخت مخالفت ښودلی دی. نوموړی د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې ویلي چې افغانستان ته سفر د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي، خو هغه نه دی ویلي چې کوم امریکایي چارواکی کله افغانستان ته تللی دی. له بلې خوا د چارو ځینې کتونکي د دغه امریکایي چارواکي څرګندونو ته په اشاره وایي چې امریکا شایي له طالبانو سره استخباراتي اړیکې ولري. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره محمد خاطر پردیس را سره دی. له دې اورو.
د امریکا د استاذ جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې جمهور غوښتونکي مشر مایکل مکال د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک کې افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په اړه سخت اندېښنه ښودلې ده. نوموړي په دغه لیک کې د امریکایي چارواکو دغه سفرونه افغانستان ته د طالبانو د مشروعیت په معنا بللې دي. مکال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په لیک کې سره لدی چې د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې طالبانو د واک لاخیستو راهیسې د امریکا له تعامل سره سره یوازې خپل چلن خراب کړی دی. مکال د خپل لیک په یو برخه کې ویلي، نن ورځ طالبان د امریکایانو یرغمل نیولو ته دوام ورکوي، د بشري مرستو هڅې ګډوډوي، د القاعده ډلې چارواکي په حکومتي بستونو کې ګماري، او په ښځو او نجونو باندې په زیاتېدونکې توګه سخت قوانین پلي کوي، لکه د شپږم ټولګي څخه پورته او د لوړو زده کړو څخه منع کول. امریکا باید د نړیوالو په مشرۍ د اصلاحاتو غوښتنه وکړي، نو د طالبانو رژیم نورمال کول. په دغه لیک کې مکال وړاندې لیکلي چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ویجاړونکو وتلو راهیسې د متحده ایالاتو حکومتي چارواکي دغه هیواد ته سفرونه کوي، او له دې سره خوا کې هر اونۍ په قطر کې د طالبانو لاس تازه سره ګوري. د هغه په خبره دا ونیز ناس د امریکا او طالبانو ترمنځ تعامل لا رپرانیزي مکال سره لدی چې د دغو سفرونو په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو په خپل لیک کې ویل دي هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني ځکه د القاعده فعال ملاتړ او د ښځو اقلیتونو په وړاندې د دوی بیرحمانه ظلمونه ستر لاملونه کیدای شي موږ دغه څرګندونې د طالبانو له حکومت سره هم شریکه کړې دوی ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې په ظلم د امریکا او نورو هیوادونو سره د ښه تعامل غوښتنه کړې ده
ډیره مننه خاطر پردیس د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همغږي کوونکي سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کړې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي همغږي کوونکي فریدون سینیر لی اوغلو اسلام آباد ته په خپل سفر کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کار سره په لیدنه کې په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په دوامدار اقتصادي ملاتړ هم ټینګار کړی دی د دې موضوع جزئیات زموږ همکار درکوي
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي یاسف علي دورانای وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلدی اوغلو سره په لیدنه کې د طالبانو حکومت ته رسمیت پیژندلو په اړه خبرې کړي یاسف دورانی د جولای په 15مه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په دې لیدنه کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو د ښځو د حقونو د بانکي بندیزونو کنګل شوی او پیسو او بشري ناورین په اړه خبرې کړې دي اسلام آباد ته په سفر کې فریدون سینونلی اوغلو په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کهار سره هم لیدلی او په دې لیدنه کې دواړو لوریو په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په دوامدار اقتصادي ملاتړ ټینګار کړی د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستانی لوري په افغانستان کې له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي همغږي کوونکی تر پاکستان مخکې ایران ته تللی وو او هلته یې له ایراني چارواکو سره د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې کړې وې پاکستانی چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي له همغږي کوونکي سره د طالبانو حکومت تر رسمیت پیژندنې بحث مطرح کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د پوځ د مشر او دفاع وزیر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي د مخنیوي لپاره اقدام نه کوي خو د طالبانو حکومت بیا دا اداره کړې وه او ویلي وو چې پاکستان اسناد لري له دوی سره د شریک کړي چې په وړاندې اقدام وکړي مننه
مننه کورودان و موریدل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همغږي کوونکي سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کړې دي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
وسم یو نړیواله موضوع د بریتانیا صدر اعظم د اوکراین له ولسمشر سره په خبرو کې د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه خبرې کړې دي په عین حال کې نن د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راټول شوي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو بحث وکړي د دې موضوع نور جزئیات احمد تکلوروي
د برتانیا صدر اعظم او د اوکراین ولسمشر نن د دې خبرې پر اهمیت ټینګار وکړ چې اوکراین باید وکولای شي نړیوالو بازارونو ته د خپل غلې صادرات واستوي د برتانیا د صدر اعظم د دفتر ویان نن په یو خبر پانه کې ویل چې ریشی سوناک او ولادیمیر زلنسکی د څرګندونې په خپل ټلیفوني خبرو کې وکړي په خبر پانه کې د ښاغلي سوناک له قول راغلي دي چې وایي برتانیا له ترکیه سره ګډ کار کوي څو د اوکراین د غلې د صادراتو تړون احیا شي خغلی سوناک ویلی برتانیا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهی مشر په توګه خپل رول څخه ګټه واخلي او خپل هڅو ته به دوام ورکړي څو روسیا د خپل چلن په خاطر وغندي خبر پنه زیاتوي چې روسیا په زیاتی دون کې ډول ګوري څو هغه تجارتی بیړۍ په نخښ کړي چې د تور سمندرګي لاره غله لګدوي بیان یادونه کوي چې برتانیا خپل متحدانو سره په ګډه هلته وضعیت په احتیاط سره څاري د خبر پانې لمخه سوناک هم دراز زلنسکی ته ویل دي چې د اوکرين پر اوديسه خر د روسي د روسي حمله په نتیجه کې دورانه یو لوجه سخت خوشینه شوی. خبر پانه د سوناک له قوله زیاتوي چې برتانیا به د نورو مهماتو او توغندیو په استولو سره د اوکرين د هوایي مدافع او توپچی ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. روسیا تیرونی د تور سمندرګي لارې د اوکرين د غلې د صادراتو لټړون څخه ووته. په همدې حال کې نن د اروپای ټولنې د کرنې وزیران د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې راټول شوي دي چې له اوکرين څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو بحث وکړي. د اوکرين د غلې د صادراتو د تړون له لغوه کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې دا وزیران غونډه کوي. د تړون هغو کښتیو ته چې د اوکرين له بندرونو څخه یې نورې نړۍ ته د غلې دانې صادرات لیږدول د خوندي تګ راتک اجازه ورکوله. همدارس په یو جلا تړون کې د روسیې د غذایی موادو او سرې محصولاتو ته هم له دې لارې د تګ راتک اجازه ورکول کېده. په غونډه کې د جرمني د کرنې وزیر جیم اوزدیمیر وویل چې د اوکرين غله په تړلو کانتینرونو کې د بلتیک د حوزې هیوادونو ته استول کېدای شي څو له هغه ځایه بیا نورې نړۍ ته ولېږدول شي.
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د طالبانو له حکومت سره د ازبکستان د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د رواني جولای میاشتې په 13مه په اسلام آباد کې د پاکستان، ازبکستان او طالب چارواکو هغې غونډې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو په اړه موافقه پکې وشوه. دا ریل لار به د جوړېدو په صورت کې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي. د ډیپلوماټ مجلې پر اساس په پام کې ده چې دا پروژه تر 2020 میلادي کال پورې بشپړه شي او تر 2030 پورې به له دې لارې د کال تر 15 میلیون ټنه پورې مال انتقالېدای شي. د ډیپلوماټ لیکنې سره سم ازبکستان له تیرو شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو او له دې طریقه له پاکستان او تودو اوبو سره د وسلېدو په فکر کې دی. د 2018 په دسمبر کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د همغه وخت له ولسمشر اشرف غنی سره د دې پروژې د تطبیق موافقه لاسلیک کړه. لدې یو کال وروسته د افغانستان، ازبکستان، پاکستان، روسیه او قزاقستان د ریل لارو د ادارو رئیسانو پر دې پروژې موافقه وکړه او د 2013 په پای کې په تاشکند کې په دې غونډه وکړه چې له مزار شریف څخه تر پېښور پورې ریل لار څنګه جوړ شي. خو دا پروژه په بیلابیلو دلایلو وځنډېده. یو دلیل دا و چې د 2020 په اگست کې طالبان واک ته ورسېدل. د رواني جولای په 19مه د ازبکستان ولسمشر د سعودي عربستان په ریاض کې د خلیج د همکارۍ شورا او منځنۍ اسیا په سرمشیزه کې د خلیج د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې په دې پروژه کې برخه واخلي، ځکه چې دا پروژه منځنۍ اسیا د خلیج د سیمې له هیوادونو سره وصلوي. د بریتانیا انډیپندنت ورسپانې بیا د افغانستان سیلونو ته کتنه کړې ده. هغه سیلونه چې له کبله د ورسپانې تر خپرېدو پورې د یو دشتنو مړینه او د څلور اویا نورو ټپې کېده تایید شوې وه. انډیپندنت کاږي د دې سیلونو له کبله تر 600 ډېر کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي دي. د افغانستان وروستیو سیلونو په ځانګړي ډول په میدان وردګ ولایت کې ډېر تاوانونه پېښ کړي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد په خرابت حالت کې دی او بېوزلي په بېساري ډول زیاته شوې ده، دا ډول سیلونه د افغانانو کړاوونه لا زیاتوي. راپورونه وایي چې سیلونو سلګونه څاروي مړه کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې هم ویجاړه کړې ده. تیر کال هم په همدې شپو ورځو کې د افغانستان شاوخوا 15 ولایتونه سختو سیلونو وځپل او د سر و مال ډېر تاوانونه یې واړول. په کډر کې مالولان وای د کورنۍ په منځ کې او د خراس د ټولنې د زینو کسانو لوري ورته د ګوټ شل شوټ لوند او نورو نه هلي کون کونو منو اخیستو په تنگ کړی دي. نه په کور کلی کې ګرځیدای شي او نه چیرته په غم شادي کې ګډون کولای شي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په کډر کې تیرو جنگونو ډیره خزي ماشومان ځوانان او مرخړلې لخپل خوګو اندامونو به برخي کړی او اوس لستون زډک د مالولیت ژوند تیروي. دوی شکایت کوي چې په دې ژوند کې هم څوک آرام نه پریږدي او د کورنۍ د غړو په ګډون د ټولنې یو شمېر کسان ورته داسې نمونه اخلي چې دوی ورسره کړیږي. 15 کلنه لیلا کوچنۍ و چې کور سره نږدې د هوان ګولې ولګېده او پکې خپل خې پخه بیلوده چې اوس ورته کورنۍ او د ټولنې نور غړي د ګډې اواز کوي چې دا نومي سخت زوروي.
زه روانې یم او ماته داسې یو غږ وشو چې یعنې ګډه یا داسې بله خورې ورته وایي بیړۍ یا ړندۍ، نو هغه خپله د خپل ژوند نه ناهیله کېږي او بس چې د دې خبرو مو په حالې وچاتو لکه چې چاته سپک سپور نومونه ناسته کېږي او معلولینو ته د همو خلکو په سترګه وکتل شي.
دا یوازې لیلا نه ده چې د ګډې له نوم کړېږي، بلکې رابعه له هغه وړاندې خپله پخه بایللې وایي. یوې د معلولیت ستونزې کړوي او بل ورسره د ټولنې لخوا کیدونکي ناسم چلن پتنګ کړی ده. په وینا چې همدې ناسم چلن په مړی ژوندۍ او په نورو چارو کې له ګډون منی کړی ده.
یو معلول خور په کوڅه روانې که په یو سړک روانې، خلک ورته اول غټ کوي، غږ کوي چې ګوړي که یو ورځ لاړه که بل ورځ لاړه یونیم پورې تړي، مکتب ته نشي تللی، واده ته نشي تللی، کوم سیلو سینګار سیلې ته نشي تللی. ولې چې دا غېړ ډېر زیات خفه کېږي، هغې زړه لري چوچې دلار چوچې د کینې خود دې خبر له خاطر نه تلی شي او نه کنه سي شي. هر سړی بیا د خپل بچو ته خلار اورخه کنن زم مالول ما سبا دغه بچي مالول کی بیا موږ څه بیا خبره بیا زه غږ بیا ته مالول باندې ونی.
دوی له دینی عالمانو، قومي مشرانو او د پوهې له خاوندانو غواړي چې د ټولنې د یاد ناوړ دود دل منځورل لپاره دی خلکو ته عامه پوهاوی وکړي سو دوی له یادو کړوونکو نومونو خلاص شي. په کونړ کې دینی عالمان وایي اسلام خپلو پیروانو ته له معلولو او کمزورو کسانو سره د مرستې او همکارۍ لارښوونه کړي او یو بل ته یې له بدو نومونو اخیستلو منی کړي دي. مولوی نجیب الله حق یار:
هیچ چاته توهین او سپکاوی نه دی پکار. تر ټولو زیات باید هغه اسی فزیره خلکو چې هغه مریضان دي، مثلا هغه معلول دي، دا غي د حوصله د لړولو لپاره دا غي عزت او درناوی پکار دی. اسلام حکم کړی چې تاسو دا غي لاس نیوي او کوي، دا غي حوصله لړه کوي، په ډیرو خسته نمونه یاد کوي ترڅو هغه تشویق شي، ترغیب شي او هغه د خپل دغه علت نه چلري مایوس نه شي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسولین وایي په ولایت کې څه باندې شپږ زره معلولین شتون لري چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو له ناسم چلن هم کړیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ټویټر مشهور نخه آسمانی رنگ مرغی په ایکس بدله شوه. د ټویټر شرکت تیشتن ایلن ماسک او د دې ادارې اجرایوي رئیس یا کارینو د دوشنبه پورس د ټویټر نوی لوګو معرفي کړه. تفصیل ملالی بشیر اوروي.
د ټویټر څښتن ایلان ماسک او اجرایوي رئیس لیندا یا کارینو هر یو په جلا ټویټونو کې د دوشنبه په ورځ د ټویټر نوې لوګو اعلان کړه. د اسماني رنگ مرغۍ ځای د ایکس خط واخیست. اغلی یا کارینو پر خپل ټویټر پاڼه په سان فرانسیسکو کې د ټویټر شرکت له مرکزی دفتره د نوې لوګو سره په خپاره عکس لیکلی چې دا ایکس دی، راځي چې دلته پایل وکړو. د دوشنبه د ورځې په پایل کې د ټویټر د ټولو کارکونکو اکاونټونو کې آسماني رنگ مرغۍ لیدل کېده. خود ایلان ماسک او میرمن یا کارینو په ځانګړي اکاونټ کې د ټویټر لوګو په ایکس بدله سوه. پر ټویټر د پخوانی لوګو په اړه د خدای په امان ټویټر هشتاګ پراخ وکارول سو. ایلان ماسک د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې هغه د دې ټولنیز شبکې لوګو بدلوي او له میلیونونو خلکو یې چې دی پر ټویټر تعقیبوي وغوښتل چې د لوګو رنگ له آسماني څخه تور ته د بدلولو په اړه خپل نظر ورکړي. د ویل چې دا د ټویټر موقتی لوګو ده، خو زیاته یې کړه چې ډیر ژر به د ټویټر له لوګو نوم او ټولو مرغانو سره خدای پاماني وکړي. د ټویټر اصلي لوګو آسماني رنگ مرغۍ په 2012 کال کې درو کسانو ډیزاین کړی و. له دغو طرحانو څخه یوه مارټین ګریسر وویل چې دا لوګو داسې ډیزاین سوی و چې خورا ساده، کوچنی، متوازنه او د پیژندلو وړ وي. کارپوهان په دې باور دي چې د سوداګریزو نشانونو بدلول چې د خلکو ترمنځ تاریخ لري او پیژندل سوی وي، د کاروبار لپاره خطرناکه ثابتېدای سي. په 2022 کال کې تر ټویټر پیرودلو مخکې ایلان مسک ویلی و چې هغه به دا شرکت له درو څخه تر 5 کلونو پورې موده کې په یو هرکاره اپلیکیشن بدل کړي او نوم به یې ایکس ته بدل کړي. دغه امریکایي میلیاردر د 40 میلیارد ډالرو په لګښت د ټویټر تر پیرلو وروسته په دې ټولنیزه شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. ماسک د سپیس ایکس راکټ شرکت اجرایوي رئیس هم دی. ایلان مسک روانه جولای میاشت د ایکس ای آی په نوم د مصنوعي ځیرکتیا یو شرکت هم تاسیس کړ چې د چټ جی پی ټی سره سیالي وکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې د دې سات لاند خبرونه واوري. له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو سیلونو له امله د افغانستان په لسو ولایتونو کې لږ تر لږه 140 تنه مړه شوي دي. له دې خبره وروسته په یو بل خبر کې وویل شول چې نن د پروان ولایت په شینواري او سیاګرد ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر یزم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر صدر یزم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبر شوی ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونی ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دورانی وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همغږه کوونکې فریدون سینیر لی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وای متخصصان د اوکرين د زاپروژیا د اټومي بټې ساحې ته څیرمه پرسونل زد ماینونه موندلې دي. دا بټې د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د اروپای اتحادیه د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي ټول اوکرين څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبري وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افریقایي هیواد مالی پر دریو چارواکو بندیزونه لګولې. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه چارواکو د روسیې د اجیرو جنگیالیو له ډلې واګنر سره اړیکې درلودي او د 2021 کال په دسمبر کې په مالی کې د دغه جنگیالیو حضور ته زمينه برابره کړې و.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا سړی رادیو د 25 دقیقو دا بحث مو د اروپای اتحادیې له لوري پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی دی. اروپای اتحادیې تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې لزده کړه او کار د شزو او نجونو د بی برخې کېدو او د نارینه په څیر له شزو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنی سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې ویلي په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا، جمهوریت اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر 13 او 15 مسو بندیزونه لګول شوې دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقوق لري بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز کدا کسان د اروپای ټولنې په غړیو هیوادونو کې شتمنی ولري شتمنی کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سش کال د مارچ په 1 د ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندام محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له شونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو د شزو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړي وو. پر دوی سربیره د یو شمیر نورو طالب مشانو نمونه لا لوړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په خبرګون کې وویل چې د تحریم لیست د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. دا هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهمه کار واخیستل شي او دا یو ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. لومړی شاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشران خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي.
بله ښاغلی کاروان، تاسې او ټولو معزز اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله.
سلامت
ستاسې د پوښتنې په ځواب کې هغه موضوع چې له ډېر وخته کړکېچنه او جنجالي ده په اوسنیو چارواکو او مسؤولینو د بندیزونو موضوع، موږ او تاسې وینو چې په تېر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو، د سفر، اقتصادي، مالی او نور سیاسي بندیزونه. خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناټو پیمان له دوی سره کېني، په قطر دوحه کې پراخ مذاکرات کوي، د دوحې تړون لاسلیک کېږي او د هغې په نتیجه کې شه حکومت رامنځته کېږي. د تیرو جګړو تاوتریخوالو او د بهرنیانو د حضور له لاسه چې کومو زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري. اوسني بندیزونه هم چې موږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس ته رسېږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت خسوي، امکانات یې ښه دي، په کور دننه آزاد سفرونه لري او له ټولو مزایاو برخوردار.
لیکن منصور صاحب، بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه، ضرر په دې کوي چې موږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو ولګېدو، مګر د دغې بندیزونو په اساس په زور افغانستان ته رسیږي. تاسو وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د هغه لمخ کې هم دا مشکل شته. هغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوي دي او تاسو ورته اشاره کوئ، دا چې بانکي سیستم فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولی. خیر، بیا هم تاسو درګرځو وګورو چې ښاغلی احمد خان اندر څه نظر لري. اندر صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د لوی خدای په نامه سلامونه تاسو پوهېږي چې دغسې تعزیرونه او بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیک بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل زړه باندې کوم اختیارات نه دي عمل نه کوي، بلکې د رهبرۍ نه د خپل مشر نه دغه اخلي امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تعزیرونه لګېدلي دي، زه په دې اند یم چې دا د دې لپاره چې یو خو د نړۍ پام ورته وکړي، بل هغه هیوادونه چې زموږ د افغانستان په څنګ کې پراته دي او کوششونه کوي چې خپلې اړیکې سمې کړي او یا هم د افغانستان اسلامي امر سره خپل سیاسي تعامل سم کړي او په رسمیت وپېژني، د هغو لپاره یو سور چراغ ده چې هغوی باید متوجه کړي، ځکه اروپایي ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر قوي او ډېر هیوادونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېرې مرستې پخوا هم دي کولې او په نړۍ کې ډېر رول هم لري. نو د دې لپاره دغه تعزیرونه کولی شي چې خپل هغه تاثیر ولري چې د طالبان په خپلو کړنو کې هغه کړنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت نه لري په هغو کې بدلون راولي، او دا کنې دې معنا ده په راتلونکي کې نور تعزیرونه یا نور بندیزونه هم لګول کېږي چې کوم هیواد که چېرې زخې ککړوي بیا وایم چې هغوی به ونشي کولی چې د اروپایي ټولنې په مقابل کې یو داسې شخص عمل وکړي چې طالبان.
سلامت اوسې اندر صاحب. منصور صاحب، همغه راز چې ښاغلی اندر هم ورته اشاره وکړه، د طالبانو د حکومت ګورې دا د دوه کاله پوره کېدو دي آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې په ځای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دغه بندیزونه وښودله چې دوی لا د انزوا خواته روان دي، او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندر سی برته اشاره وکړه یو څراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني، هغه هیله چې تاسو درلوده چې بالاخره به دنیاوال مجبور شي موږ به په رسمیت وپیژني، لیکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلي کې اوسېږي، کوم هېوادونه مراودات او راشه درشه لري، د یو بل د عقایدو ارمانونو، د یو بل د ګټو، د یو بل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. داسې نه شي کېدی چې موږ په یو نوښت ډول د یو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلي کې جلا ځای ولرو، او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدی شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هېواد سره راشه درشه ولري او هغوی دې هر څه خپل تحمل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیماتو، جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو، ارمانونو، غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبري شي، او د دغې کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د اولیا منافعو او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي، زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي، او له نړیوالو سره په عمیقو او دقیقو روابطو فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخې ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي، په کومه لار ځي هغه د تاراکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي. د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولس ته دغه خاورې ته رسېږي، او دا پراخ ناورینونه او لا پراخې ستونزې زېږوي چې هم به په کور دننه ډېر مصائب او مشکلات راوړي، هم د سیمې او نړۍ په کچه.
سلامت اوسئ. کور ودان اندر صاحب، طالبان وایي چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپایي اتحادیه ویلي چې لګولي چې طالبانو د ښځو او نجونو خلاف چې کوم اقدامات کړي دي، مثلا نجونې له زده کړو منع کړي دي، ښځې له کاره منع کړي دي، نو لځکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پریکړو کې ډېر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي. لیکن طالبان بیا وایي چې دا مسلې که دوی ځې پریشتي کارتاو کې نه پریشتي، کې جونې مکتب ته پریشتي یا نه پریشتي، دا د دوی داخلي مسله ده، له نړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجه وړ ده؟
نه هیڅ کله مغه څه ده، نړۍ وو څوکلې ده، او په ملګر ملتونو کې یو څلو درې نوي هیوادونه چې د سازمان غړي دي، نه کومرغه چې موږ هم د ملګر ملتونو سازمان غړي، او د اعلانات د شپ وخت کې دا هغه د ملګر ملتونو منشور چې دی یو واد د پرسنل پرزنل په خاطر او په واد کې چې بشر حقوق باید په خپل نسی هغه موږ سره ذکر دي، او شپږ پنځه سو نورو اسلامي وادونو د سره منل دي. موږ څه کولای چې په دې کلی کې چې وسري او کله دا ګوښه ځانته یو مخلوق و چې بیا یو واد و چې ګو، بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماټیک اړیکو لپاره ضرورت درو. هر څه په شریعت نش کېدلی، ځکه په نړۍ کې له اوو پنځوسو هیوادونه چې وال ټول غیر اسلامي هیوادونه دي، او موږ چې سره باید په مدني حقوق باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، او ښځه هم بشر ده، کله چې بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي نو دا په هغه صورت کې چې په اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړل شوي دي. کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عملاتو ته مخ کړي دي او خلک د خپل اولادو د نجونو د تعلیم تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخې کوي. دا خو یو نسل وژنه ده، دا هجرت خپله نسل وژنه ده چې موږ خپل خلک نه کړو. نو زه په دې اند یم چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشورو نه منل شي، ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي، یا خپله امریکا چې طالبان سره ډېرې ستونزې لري، دا دوی په رسمیت وپېژني. په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلې، نور هېوادونه دي هند هم ورسره چلند زبرځواک ځان ښیي، دا به هېڅکله هم دوی په رسمیت ونه پېژني. ښه به دا وي چې په کور دننه کې یو لویه جرګه او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه وو لپاره هم باید کار حرکات وکړ چې هلته ازادي مختلفې ازادۍ دي، د حقوقو نگانه چې هغه باید اسلام دین په رڼا کې ورکړ شي، او خلک په دې اند شي چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت ترمنځ دی هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم دا نه شو ویلی چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده. که چېرې کورنۍ موضوع وي، نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسمیت پېژندلو لپاره هلې ځلې کېږي؟ نو موږ په انزوا کې یو، همدغه چې زموږ سیستمي بانکي به وجود ولري، زموږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هېوادونو نور سره ختمي، بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي، او د حکومت نړول، د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړې چې هېڅ په درد نه خوري، بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راشي، د ملګرو ملتونو د منشور او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د وروڼو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب، ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب، طالبانو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دو کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې، لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري، او تاسو هم په ضمني ډول ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، نه یوازې چې اقدام نه دی کړی، بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړي دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش آف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نور کار ورکړي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دغه فلسفه د شته حکومت چارواکو ته په رسمي ډول وړاندې کړي، نړیوالې ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو، د افغانستان د ولس له درته او موضوعات هم ورسره شریک کړي چې د کلاس آف سیویلایزیشن یا تمدنونو د
تمدنونو له ټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کښېنول، د نجونو له تعلیمه منع کول، د آرایشګاه بندول، دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
راځم دې مسئلې ته. چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر آرایشګاه پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسائل حل کړو، دا کوچني مسائل په خپل پکې په اسانۍ سره حلېدای شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لاره اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږۍ او پراخو همکارۍ ته باید لاره هواره شي، او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو د تباهکارو برنامو او پروګرامونو د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه کاغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیاي انقلاب دی، ټول ولسونه د اسلامي شریعت لمخې هر فرد تعلیم او تعلم حق لري، او دا د لازال خدای لمړنۍ فرمان دی چې په اقرا د قران عظیم شان نزول پیل شوی، لدی هیڅوک نشاران نور فن مخ ګرځول شي. پر دې باید جدي کار همسته حکومت او چارواکي وکي، او هم ک نړیوال مرستې وي دې ته باید متوجي وسی. موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وی کې، لیکن عملا تاسو څرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي؟ ما خو زما سوال هم دا و، دوی برعکس روان دي، په ځای دي چې دوی اقدام وکي او د نړیوالو د غوښتنې ته ځواب ووایي، دوی د دې خلاف اقدامات کوي.
موږ وایو چې نړیوال دی دغه یوازې د ښځو په موضوع ځان نه مصرفوي او ځان دې بند نه چوي، پرېږدي دلته د افغانستان ولس هم په خبرو اخته دی له دوی سره، او دوی هم تر اوسه پورې له هیڅ ادرسه دا نه دي ویلي چې کامل بند. د امرسانی خبره کوي، او د امرسانی پوښتنه د افغانستان ولس ترې کوي چې امرسانی تر کومې مودې، تر څه وخته پورې، تر قیامت به د امرسانی جاری وي، تر یو کال دوو پورې به جاری وي، او که دا دوه کاله چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري. تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپلو اولادونو د اولونو د تعلیم دپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي یا ایران ته ځي او یا نورو هیوادونو ته. نو آیا څه حکومت دا زغملی شي چې د افغانستان ټول خلک دې مهاجر شي او د پاسپورټ په دروازو کې دې دغه سی بیروبار وي چې پاسپورټ نور په خلاصېدو دی او کېدی شي نور پاتې نه شي؟ دا څوک زغملی شي؟ د کوم ولس چارواکي او مسؤولین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نه شي؟ مونږ فکر کوو چې دوی به هم په دې غور کوي او انشاءالله چې په لنډ وخت کې به ډېرې درکړو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس، د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس، او د دغلته چې دا کوم فقیر او هردم شهید ولس اوسېږي د دې غوښتنو ته به مجبوراً او مکلفاً دوی
ځواب ورکړي. ډېره مننه، سلامت
اوسئ. خلکو د کار، د زیار، د تعلیم د ستونزې به حلېږي، مګر لوی ستونزې چې هغه اقتصادي پرمختګونه دي، هغه ترقیاتي پرمختګونه دي، هغه په علمي برخو کې د
ښوونځیو او د امکاناتو لوی خبرې
د نشتون مسله ده.
بله، اما د نجونو له تعلیم منع کول تاسو ته وړه خبر ښکاریږي او لوی خبرې نور څه بولئ؟ دا چې زرګونه ښځې له کاره محرومیږي او هغوی بې نفقې پاتې کیږي، دا تاسو ته وړه خبره ښکاري؟ خو خیر، نو تاسو وایئ چې دا وړې خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف؟ نه نه، هدف خبرې د ټکر مسله ده. لوی خبره د فکرونو ټکر دی، تصادم دی، د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي. چې دا حل شي مونږ وایو چې دغه د هغې تر لاندې دي. د نظام مسله ده، چې د نظام ترتیب او ډول، د سیاسي مسایل، نړیوال مسایل، دا حل شي. د ښوونځي او موضوع، د نفقې موضوع، دا هغه فروعات او برخې دي.
ډېره مننه منصور صاحب، سلامت
اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اندر صاحب، ښاغلی منصور څه ناڅه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي. تاسو څومره خوشبینه یاست؟ تاسو فکر کوئ چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه د بندیزونو په شان دا به کومک وکړي، دا به نتیجه ورکړي او کنه؟
که څه هم په افغانستان کې ډېرې ناخوالې د 50 کلنې جګړې څخه راپاتې دي، مختلفو حکومتونو پخوا هم په جمهوریت کې په ټولو سیمو کې ښوونځي نه وو، شرایط خراب وو، داسې نه وو چې هر څه جوړ وو. خو دا چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت ته او طالبان چې خپل نظام اولی امارت نه هم باید ښه تجربه ترلاسه کړي، موږ پوهیږو چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري. مګر دغه د نجونو د ښوونځیو، د پوهنتونونو، د دوی د کار بهانې په خپله طالبانو نړیوال ته پلاس ورکړي دي، او دا یوه جزا ده چې افغان ولس ته ورکول کېږي. ځکه موږ وینو چې زموږ خویندې په ټولو برخو کې اړتیا لري په ښوونځیو کې روغتون.
اندر صاحب، همدا د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع او داسې ځینې نورې موضوعګانې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړئ، دا د یوازې د نړیوالو غوښتنه ده که د افغانانو غوښتنه ده؟ دا خو یوازې هغوی نه مطرح کوي، دا خو ستا هم غوښتنه ده، د بل افغان هم غوښتنه ده، د منصور صاحب غوښتنه هم ده. نو بیا ولې په دې کې تاسو نړیوال یوازې یادوئ؟
نه، نړیوال غواړي چې په دا 50 کلو کې زموږ د هیواد په سرنوشت باندې همدغه زبرځواکونو یرغلونه کړي، لوبې کړي. خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د نجونو د ښوونځیو بندېدل مستقیماً د طالبانو په لاس کې دي. دا ولې دوی د بهانې په لاس کې ورکړي؟ دا خو بېرته فشار په خپل افغانانو دي، خپل افغانان له ځانه خفه کوي. او دا اوس هغه وخت نه ده چې څو پېړۍ مخکې، یا هم څو کاله مخکې، چې افغانان د خپلو بچیانو د علم او تعلیم سره علاقه نه لري، بلکې غواړي. او اوس پوسو موږ په ضرورت باندې چې زموږ د هیوادي مرض لپاره ګاونډو هیوادونو ته ځي، بیا هلته زموږ د خلکو نه هغه بډوډي چې پښتورګي ته یا غم ترې باسي یا هند ته رواني، ټول د امکانات مادي او مالي نه لري. تاسو ویني په دروازو لري تورخم او په
سپین بولدک په څومره مخلوق ولاړ دی تداوی لپاره ځي. موږ خویندو ته اړتیا لرو چې ډاکټر وي، انجینر وي، پیلوټ وي، همداسې په اردو پولیسو کې اوس هم په ځینو ځای کې چې دوی ضرورت دی هغه نیولي دي. خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده، موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کومې لوبې کې دلته افغانانو ته باید خپل حق ورکړل شي. د اسلام د دین په رڼا کې چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرز العمل جوړوو چې دا جوړوو، آیا افغانان دومره بې عزته بې غیرت خلک دي چې خپل اولاد به په خرابو اروپایي جامو کې دیږي؟ بلکې موږ مسلمانانو مسلمانان یو، مسلمانان به اوسېږو. موږ په تېرو حکومتونو کې زموږ اولادونه خویندې په ډېرې ښه حجاب کې ښوونځیو ته تللي، دغه بهانې دې نه لټوي. داسې پروژې دې د ګاونډیو استخباراتو نه اخلي، ځکه چې موږ ګاونډي قصدن غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج اوسېږي، غلام اوسېږي، دلته پیشرفت نه وي، پرمختګ نه وي، او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي. هیله من چې افغانستان اسلامي امارت دغه بهانې نورې لري کې هر هغه لباس چې دوی غواړي دوی ته وباسي، او دا سرخم طرزالعمل ده چې په دو کلو کې نه جوړېږي. او بیا نړیواله ټولنه یا ملکي ملتونه هم د افغانانو سره لوبې کوي، په هغو وزیرانو چې د معارف او په لوړو زده کړې دي، یا لکه دا اوس چې په درې تنه تعزیرونه ګولې لګوي. ولې دغسې ناستې نه کوي؟ د ناستو طریقه او همداسې مستقیما د اسلامي عمارت د مشرانو سره خبرې نه کوي، دا خو په تعزیرونه باندې
شاید کړي وي. شاید کړي مې طالبانو هم ویلي دي چې دوی ورسره خبرې کړي دي. مثلا دا وروستیو ورځو کې د طالبانو یو چارواکو ویل چې په افغانستان کې بې پیلوټه الوتکې ګرځي او دوی د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې اړه خبرې وکړي. یعنې دوی خبرې کوي. منصور صاحب، لکه څنګه چې اندل صاحب وایي چې دا چې طالبانو ښځې له کاره منع کړي دي او نجونې له زده کړو منع کړي دي او نور برخو کې ځینې سخت دریځه سیاستونه لري، دا د دوی په نظر د ګاونډیو هیوادونو یا د هغو هیوادونو ایجنډا ده چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. ستاسو نظر سره همدا ده او که فکر کوئ چې د طالبانو یو شمېر بشان دومره تیاره فکر لري؟
موږ تاسو ته طالبانو تیر دور اسلامي امارت تغییر شو، په هغه وخت کې هم د نجونو د تعلیم په اړه تقریبا ورته دریځونه موجود وو. د میرمنو د کار په اړه هم دوی ویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي، مشکلات دي.
هغه وخت د جګړې خبره کوله، بیا وروسته که تاسو په یاد یې په دې وروستیو کلونو کې دوی په قطر کې دوی مشرانو ویل چې موږ که راخلو دا خبرې به نه وي، دوی ته به د کار او تعلیم او د هر څه اجازه ورکوو.
رازم همدې ته چې هلته د ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور ویډیو کلپ هم شته چې رسنیو خپور کړی و، د قطر له ادرسه چې هغوی د تعلیم د اول نه تر دکتورا پورې په ډېر صراحت او وضاحت سره ویلي وو چې دوی به حق لري، د کار حق به لري، او د تعلیم او تعلم حق به لري، د سفر حق به لري. دا چې د دوهې د تړون نور مواد ته و، ځینې خلک چې وایي چې یو پټ تړون او ځینې پټې ورقې او کاغذونه هم شته چې نه کېدای شي ستاسې لاس ته در رسېدلي او نو موږ ترې خبر یو. په هغې کې څه لیکل شوي او څه شوي، او بل دا چې د دوهې تړون څومره تطبیق شو، امریکایانو هغې ته څومره احترام وکړو، هغه چې د میاشتو میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو، هغه بر قدرت او د اسلامي امارت دواړه ناستو، دوی دواړو خواوو په خپلو ژمنو څومره تعهد کړی، هم د افغانستان د خلکو په وړاندې، هم د نړیوالو قوانینو د نظره، هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځ منځ کې، دا باید وڅېړل شي، تحلیل شي. د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، د افغانستان د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه.
کور ودان سلامت اوسه. وخت مو هم دومره و دي. خبرونه د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ.
Oh, no.